دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې روغتیا او درملنه نومي کې زپامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د غوګونو او اوریدو هیڅ په اړه معلومات ورکوو. دا ځکه چې د مارچ پر درېمه د روغتیا نړیوال سازمان د اوریدو یا د سماعت د هیڅ پر ارزښت او د دې په اړه د پوهې پیدا کولو په موخه نړیوال ورځ لمانځي. په خبرونه کې به واوري چې د غوګونو او د اوریدو هیڅ څنګه سالم او ښه ساتلی شو. تاسو پوښتنې هم کولی شئ پر فیسبوک کې درته پوسټ لیکل دي. وروسته بیا په ټلیفون هم راتلی شئ. خو اول خبرونه ویاند بوریوال کاکړ. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اسد خان اڅکزي تر فاتحې وروسته له کلا عبدالله ضلع څخه ایستل شوی دی. او د اسرائیل وزیر اعظم پر ایران تور لګولی چې تېره اونۍ په خلیج عمان کې د دوی پر کښتۍ برید کړی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو د ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د پنځو ججانو بینچ نن د ولسمشر لخوا پر ورلېږل سوي درخواست خپله پریکړه کړې ده. چیف جسټس وویل چې د آئین د 228 مادې لمخې به د سینټ ټاکنې په پټه کیږي. د ولسمشر په درخواست کې له سپریم کورټ څخه غوښتل سوي وو چې د دې مادې تشریح وکړي. د آئین دا ماده وایي چې ټاکنې به د خفیه رایو له لارې کیږي. خود عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت ګوند غوښتل چې د سینټ په راتلونکو ټاکنو کې رای په ښکاره ورکړل سي. په پاکستان کې به د مارچ پر درېمه نیټه د سینټ ټاکنې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اسد خان اڅکزي تر فاتحې وروسته له کلا عبدالله ضلع ایستل شوی دی. له منظور پښتین سره په سفر ملګري د غورځنګ غړي بلال پښتون مشال رډي ته وویل چې دوی له ډېره اسماعیل خان څخه نن سهار 8 بجې چمن ته رسېدلي وو. دوی وویل چې ځایي انتظامیه د فاتحې ځای ته ورپسې ورغلي وو او ورته ویلي وو چې پر منظور پښتین په بلوچستان کې بندیز دی، نو ځکه یې دوی له صوبې باسي. بلال پښتون وویل چې دوی د پولیسو او امنیتي چارواکو په بدرګه کې روان سوی دی چې لسوبې وایستل سي. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او ځینو نور غړو بلوچستان ته پر ننوتلو بندیز لګولی دی، خو هغوی پر دې سربیره نن د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي مخکښ اسد خان اڅکزي فاتحې ته په چمن کې د هغه کور ته ورغلي وو. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لوی ښارونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي، خو تیره میاشت مرکزی او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه کړې وه. خو په کراچي، حیدرآباد، پېښور او لاهور کې په هفته کې 3 ورځې د دې ادارو خلاصولو اجازه ورکړې وه. د فروری پر 15 نیټه د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د مارچ له لومړۍ نیټې به په دغو ښارونو کې هم تعلیمي ادارې په هفته کې 15 ورځې خلاصې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدکاته کړې دي. د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیلزاد او د هغه له ډلې سره د سولې پر بهیر د دوهې مذاکراتو د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی د تاوتریخوالي د بیړني پای ته رسولو او د سولې خبرو چټکولو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد به قطر او ځینو نورو هیوادونو ته هم سفر کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې تېره اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کښتۍ برید کړی و. نوموړي نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته ویل چې دا کار بې له شکه ایران کړی و او دا څرګنده ده. د زیاته کړه چې ایران د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن دی او د یې د مخنیوي لپاره هوډ لري. بنیامین نتنیاهو ایران ته د غبرګون ښودلو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی په ټوله سیمه کې ایران په نښه کوي. وزیر اعظم نتنیاهو ویلي چې ایران به کله هم اټمي وسلې ترلاسه نه کړي. د ویلي ایران به نه په تړون او نه له تړون پرته اټمي وسلې ترلاسه کړي. د ده په وینا دا خبره خپل دوست امریکایي ولسمشر جو بایډن ته هم کړې ده. ایران په تیر نومبر میاشت کې د خپل لوړپوړي اټمي ساینس پو د وژنې تور پر اسرائیل پورې کړی وو او د بدل اخیستو هوډ یې ښودلی وو. د خبرونو پای.
روختیا او درملنا
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موږ په امیر ساحل هرکلی کوو. موریدونکو، نن په خبرونه کې د غوږونو او اورېدو حس په اړه معلومات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د مارچ پر درېمه د اورېدو حس ارزښت په اړه د آگاهۍ په موخه دا ورځ لمانځي. د سازمان په وینا له دې لارې غواړي چې خلک د سماعت د حس پر ارزښت پوه شي او د کڼېدو یا د سماعت د حس د خرابېدو له ستونزو ځان وساتي. دا سازمان هر کال د دې ورځې په مناسبت په جنیوا کې غونډه هم جوړوي. سږ کال د دې ورځې په مناسبت د WHO ناره د اورېدو حس ته د پام کولو او د خپلو غوږونو د معاینې او د کمزوري سماعت علاج کولو ته ځانګړې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي خلک باید د ژوند په هر پړاو کې د سماعت یا اورېدو حس وساتي او د غوږونو له ټولو ناروغیو څخه ځان وژغوري. روغتیا پالان وایي که پر وخت د غوږونو علاج وشي نو خلک کولی شي چې له تلپاتې ستونزو ځان وساتي. دوی وایي چې هغه خلک چې د سماعت د حس کمزوري کېدو له خطر سره مخامخ وي باید هر وخت خپل معاینه وکړي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع نور غږیږو. دا به واوري چې غوږ او د اورېدو حس ولې مهم دی او د دې خرابېدل یا کمزوري کېدل څه مشکلات پیدا کولی شي. له دې علاوه پر دې هم غږیږو چې له پیدایښت سره سم میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې د ماشوم د سماعت حس معلوم کړي. له زیږون سره سم که ځینې ماشومان نشي اورېدی نو د هغوی علاج کیدی شي او که څنګه. همداراز د موبایل فون هیډفونونو استعمال په غوږونو او سماعت څه اغېز لري. له دې علاوه هغه خلک چې په بازارونو یا کارخانو کې کار کوي او د شور په ماحول کې زیات وخت تیریږي هغوی څنګه د غوږونو صحت ښه ساتلی شي. دا او نورې پوښتنې په نننۍ خپرونه کې له ډاکټر محب الله مشواڼي او ډاکټر کاشف علي شاه سره څېړو. ډاکټر محب الله مشواڼي د غوږ پوزې او مرۍ د ناروغیو پوه دی. د لاهور په کینګ ایډورډ طبي پوهنتون کې تخصص کړی دی او همالته استاد پاتې شوی. نوموړی اوس په اسلام آباد کې په HBS میډیکل کالج کې سینیئر رجسټرار دی او په راولپنډي کې په الاید ENT هسپتال کې کلینک لري. کاشف علي شاه د اسلام آباد له النفیس میډیکل کالج څخه په آرډیالوژۍ یا سماعت پوهنه کې ګریجویشن کړی دی او د امریکا د آرډیالوژۍ یا د اکاډمۍ او د برتانیا د آرډیالوژۍ د سوسایټۍ غړی دی. ډاکټر شاه په اسلام آباد کې په GMT شخصي مرکز کې کار کوي. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. کولی شئ چې په خپرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخه اخیستو لپاره یوه لار فیسبوک ته، هلته مې درته یو پوسټ لیکلی دی. هلته نه یوازې دا کولی شئ چې فیسبوک خپرونه په فیسبوک باندې ژوندۍ بڼه په لینک له لارې واورئ، بلکې پوښتنې هم کولی شئ د غوږونو په اړه باندې، د سماعت په اړه باندې. زموږ دواړه ډاکتران به درته د هغې جوابونه ووایي. له دې علاوه کولی شئ چې په ټلیفون هم راسره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونه ته په دې شمیرو زنګ ووهئ: 00 420 11 24 15
د وایبر شمیره مودا:
00 403 6 7 9.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښودی شئ.
اوریدونکو، که غواړی چې بې له خنډو ځنډه د مشال راډیو ټولو خپرونو، شننو، تبصیرو، ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ نو د مشال راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډولو لپاره دا خبرتیا:
د مشال راډیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال راډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO.
ڈاکٹر محب مشواڼي صاحب، ہر کلے درتوائم ستڑی مشے.
مننه پامیر صاحب خوشحال آباد سے.
څنګه تاسو خې کارونه مخ دي صحت خدي
د الله فضل دې تاسو دعاګانې دي د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته هم زما سلامونه خوشاله اوسئ
خوشحال اوسئ آباد اوسئ ډیره مننه چې وخت مو راته راکړ تاسو مصروف هم وینن کاشف علی شاه ډاکټر صاحب تاسو ته هم هر کله وای مستړي مشي ډیره ډیره مننه فاطمه
صاحب ساسوم ډیر ډیر زه ته مننه موږ له موقع راکړه چې موږ د مشال ریډیو خپل ونو کې چې کوم دی خپل رائے وکړو د اورېدلو سره خپل چې کوم دی د سماعت باره کې شیر خبرې شیر کوم ډېر
ډېر مننه تاسو آباد وسې خوشاله اوسې. ډاکټر محب مشوانه صاحب زاول تاسو ته راځم او زه غواړم چې زموږ اورېدونکو تاسو په دې باندې پوه کړئ چې غوږ د انسان د وجود یا د ځناور د وجود هر غړی چې دی هغه مهم دی په دې کې شک نشته کنه خو غوږ چې دی هغه یوازې د اورېدو کار کوي کنه د دې نور هم ارزښت دی په انساني وجود کې
پامیر صاحب کله چې موږ د انساني حصونو خبره کوو حواس خمسه چې دي لکه څنګه بصارت دی هغه کې او سماعت دی اورېدل دي د غوږ خو په خپل باندې زمونږ کله د انساني غوږ خبره کوو نو زمونږ کم بیلانس چې دی د ګرځېدو چې فرض موږ یو ښي طرف ته ټیټیږو چپ طرف ته ټیټیږو دا بیلانس مرکز هم په غوږ کې دی خو که صرف د سماعت خبره کوو نو سماعت په دې دنیا کې د اوسېدو لپاره ډېر زیات ضروري دی فرض څوک په یو ځای کې جاب کوي وظیفه لري د هغې دپاره هم اورېدل ضروري دي که کوم اجتماعي ژوند موږ تېرو د هغې دپاره هم ډېر زیات ضروري دي اورېدل خپل شخصي ژوند کې ډېر زیات ضروري په دې باندې دي لکه فرض یو کس دی هغه په موږ وایي د جن ژغورلو هم یوه ذریعه ده کوم کس دی هغه په سرک باندې تیریږي او د ګاډي اړن نه اوري نو د هغې ژوند ته خطر وي نو د دې د انسان په ژوند کې ډېر زیات مهم رول دی او د اورېدو او ورسره زمونږ غوږ چې دی هغه بیلانس هم کار کوي نو زمونږ چې کله بیلانس سنټر خراب وي نو بیا هغه بیلانس هم د انسان نوي ګرځېدلی نه شي سره
صحیح ډاکټر صاحب دا بیلنس چې تاسو یادوئ موږ چې تګ راتګ کوو نو په بدن په توازن باندې په دوو پښو باندې توازن ته اړتیا لري کنه دا توازن چې دی کدا په غوږ په یو غوږ کې مسلې په یو غوږ کې کوم ستونزې نو دا توازن ورسره خرابېدای شي کنه دواړو غوږونو کې چې ستونزې نو بیا انسان نشي کولای چې تګ راتګ په لار باندې وکړي
پامیر صاحب دا داسې ده بالکل لکه تله نه وي تله چې وزن پکې نه وي ښودل شي دواړه طرفونه برابر وي یا تاسو کله کتلي وي دا کمستریان چې دا کورونه جوړوي د هغو سره همدغه شانتې یو اله پرته وي په هغې کې لږ شنې شانتې اوبه وي هغو نه هغو هغه بیلنس معلومه یا دغه شانتې اوبه ټیوبونه دي په غوږ کې داسې واړه پیپونه دي هغې کې دا اوبه وي موږ چې سر یو طرف ته وخوځو موږ ته هغه احساس راکوي چې موږ ښې طرف ته سر وخوځېده یا موږ چپ طرف ته یا څه وخت کې زموږ خپل او خوېږي نو موږ ته پته ولګي چې موږ اوس تیندکو خوړو یا نظر ځان ځر سنبال کړو نو کدی یو وخت یو طرف هم خرابې هم بیلنس خرابېږي که دوانه وي دوانه سره هم خرابېږي د دین علاوه د نظر پکې هم رول دی د دین علاوه د اسپانل کارډ یا حرامې مغز هم پکې رول دی پروپرسپشن ورته وي یا د خپل نه چې موږ کوم د زمکه سنسیشن اخلو دا پکې هم اهمیت خو غوګونه خاص چې د ټولو نه زیات مهم دی هغه د غوګونو د بیلانس سنټر دی نو دا چې د یو غوږم خراب دی انسان توازن نشي برقرار کېدلی
سمه ده ډاکټر صاحب اوس به زه تاسو نه دا پوښتنه هم وکړم بیا باغې نه وروسته کاشف علی شاه صاحب ته زور شمه تاسو که په لنډه توګه او په ساده توګه باندې دا خو مشکل کار ښکاري خو که په ساده توګه باندې تاسو زموږ اورېدونکو پوه کړئ غوږ څنګه جوړ شوی دی جوړښت یې څه دی او کومه برخه یې څه کار کوي
پامیر صاحب د غوږ درې حصې دي یوه بارنۍ سنه بارنی سینه بیا موږ چې کله مخامخ وګورو بیا پرده وي د پردې نه او اخوا چې کومه حصه ده نو هغه ته بیا منځنی حصه ده په منځنی حصه کې هوا وي په هغه کې درې واړه واړه اډوکي دي او دا هغه کار دی د بهر نه چې کوم आवाज راځي هغه پرده کې ارتعاش پیدا کی وایبریشن پیدا کی پیدا غاډو کو په ذریعہ باندې پیدا د غوږ منځنی حصے له لاشوز دا منځنی حصہ چې کومه ده داخلي حصہ د دې دوه کار دي یعنی کوم بهرنی اوازونه چې دي یا میکانیکل اوازونه چې دي ناغه بجلی ته کنورټ کې یا نورولوژیکل کرنٹ ته بدلی او د غوږ یو داخلي حصہ ده او هغه داخلي حصہ کې بیر بیلانس سنټر هم موجود دی.
صحیح ډاکټر کاشف علی شاه صاحب، تاسو چې تاسو آرډیولوژي لوستی ده د سماعت د چارو پوه یاست، نو په غوږ کې دا د منځنۍ برخه چې ډاکټر مشوانی صاحب یاد کړه، دا پرده او دا درې اډوکي او دغه برخه چې دا ستاسو تخصص دی
سرجی؟ زمونږ د سر سره مشوانی صاحب سره چې کوم دی، زمونږ یو ملټي ټیمي مطلب درې څلور کسان موږ کار کوو، لکه څنګه چې دی وویل چې دا وخت درې حصے دي، نو کچرته خرابی په اولنۍ حصہ کې نو پای کې موږ خپل تخصص لرو، او دویمه حصہ کې مسله مثال په تور باندې کچرته د وخت د پرده چې د نشاته او بجه مشي، یا دا څنګه چې مشوانی صاحب په خپل خبرو کې وویل چې لکه دې کې د نه هډوکي دي یا یو نالۍ د ټیوب دی، په دې کې څه مسله، نو د دې ټول چې کومه تشخیص کېږي نو هغه موږ کوو، او بیا د هغې د علاج لپاره دی بیا دی کوو مشوانی صاحب ته، دیتا سپیشلٹی داخلی
صحیح. کاشف علی شاہ صاحب دا ہم رات ہوئے چھ دا اوریدو حص یا دا سماعت حص، ڈاکٹر صاحب مور باندې خبر وکړی، ستاسو په نظر باندې دا څنګه مهم دی، او د دې خرابۍ یا ستونزی یا مشکلات چې دي هغه د انسان په ژوند باندې څومره اثرات لري؟
جی سر، د اوریدو حس د انسان لپاره د لیدلو د حس نه ډیر ضروری دی. په دې کې به تاسو ته یو زموږ هیلن کلر، تاسو به تفته یو ډیر غټ ساینټیسټ او دغه پاتې شوی دی، نو هغه د چې کوم دی د غوږونو د هیڅ مسله هم وه او د سترګو د هیڅ مسله ورسره هم وه، نو هغه داسې خبره کړې وه چې کوم د سترګو هیڅ دی نو دا انسان د چې کوم ګردبش ماحول د دې نه جدا کوي، او کوم چې د غوږونو هیڅ دی نو دا انسان د دنیا نه جدا کوي، د نورو انسانانو نه جدا کوي، دا دومره زیات ضروری دی. که چرته مثال په تور کې یو ماشوم پیدا شي او هغه غوږونه نه، نو هغه بیا غوږونه مل چې کوم دی نو بیا ګونګه بهرا شي، بیا اشاره کوي، په اشارو باندې کې زبان نشي ډیولپ کولای، نو دا ډیر زیات اهم رول دی. اوس چې موږ پښتو وایو یا بل څه زبان وایو یا بل داسي انګلیش وایو، انګریزي وایو، اردو وایو، یا مختلف زبانونه دي، نو دا زمونږ په اوریدو باندې منحصر دي چې موږ خاورو نو خبر وویل وایو، نو چې څو بری موږ سره اورو نو بیا سپیچ موږ چې کوم دی هغه ډیولپ کولای نه شو، بیا موږ سره خبرې یا داسې زبان یا داسې څه لټریچر څه نور داسې څه موږ نه شو زده کولای.
ښه، نو ډېر مهم دی. تاسو دا د ماشومتوب خبره وکړه چې په ماشومتوب کې که غوږونه کار نه کوي، نو زما پوښتنه دویمه بیا تاسو نه همداده چې داسې کېدی شي کله کله چې ماشوم چې کله پیدا شي کنه، نو د دې څه طریقه تاسو سره شته چې مور او پلار دا معلومه کړي چې دا ماشوم په خپل په کور کې معلومه کړي چې دا ماشوم په غوږونو اوري خصم او کنه اوري د زیږون نه فورن پس، کنه دوی به زی آرډیولوجیست یا ای این ټی ډاکټر ته به زی؟
سر جی، داسې چې تاسو کومه خبره وکړه، نو کوم چې بهر ممالک دي، ترقیاتو ممالک دي لکه امریکا شو، انگلینڈ شو، داسې ممالک په دیو کې خو زیات تر چې کوم ماشومان پیدایش کیږي نو په اسپیتال کې تل نه کیږي، نو هغه دا چې کوم د اسپیتال نه دغه پوری ماشوم کور ته لیږي نه، د سو بوت چې دغه پورا د باډي چې کوم د پورا د جسم هغه یو تشخیص نه کړي، سکرینینګ نه کړي.
صحیح،
نو بهر ملکونو کې خدا سي چل دي چې گورنمنت نه حکومت دی طرف دا غن سہولیات مہیا دی عوامو دا پارا، خو کم چیز منگا گا پاکستان شو، افغانستان شو، داسی لو انکم کنٹریز شو، نو با دی کی با پخپل ماندی ساتو جی دا کم ہو چی پخپل ماندی با مسنگا چی کونو دی دا پارا دا دی تا وی دا کار دی چی کم خپل نوم دا دی فیلڈ کی استعمالی گی نو دا ڈسٹرکشن ٹیسٹنگ ہوئی.
خواہ،
ڈسٹرکشن ٹیسٹنگ مطلب دا سی دا جیو معشوم اوتر دے او تاسو چې کوم دی اټم کې خپل را لې، یا داسي ششم مطلب دغه چې لاس هم داسي ټک پاس او لاس نه، یا چې کوم دی سلو خیم را واغستو او په چمچ باندې وو او هغه غټ आवाज وکړ، ماشوم دغه سره را پاسي، داغې نه علاوه چې کومه دی یا ماشوم په غوی کې د مور په ټیم کې ماشوم ایخ دی چې د کوم طرف نه تاسو ورته آواز کوئ نو هغه آواز طرف ته چې کومه دی هیډ موومنټ کول پکار دی، مطلب چې کومه دی هغه سر هغه طرف ته د آواز هغه طرف ته مړه وهل پکار دی.
یعنی که زه ماشوم ته د ګوتو نه داسې ټکو باسم د خی خواته، نو پکار دی چې ماشوم که نوې زیږیدلې هم دې سترګې راواړي یا مخ راواړي دی خواته،
او یا او بالکل سر بالکل یا د سترګې ورپي.
ها کدا یې وکړ نو معنا دا شو چې دی اوري په دې غوږ باندې.
بالکل اوري.
ها
او دا ګوتو د پړک چې د ګړو کې د لاسونو نه پړک پاسه وایي.
صحیح، یعنی چکچکې وهل یا لاسونه پړکول دا ورته وکی سړی.
جی بالکل. نو هغه بیا ماشوم د
سر دغه کوي اړي په دې کې معیار څه دی؟ لکه اوس د مثال په توګه مشوانې صاحب.
بله پامی صاحب، که د دې اورېدونکو لپاره نور هم اسانه کو، د درې میاشتنې پورې کنه کله چې هم ماشوم پروت وي په زانګو کې او داسې په کور کې تیز آواز وي لکه د لاس نه پړکو باسي چکچکو کې، او هغې طرف ته ماشوم چې دی هغه طرف ته راویښ شي په هغې باندې الرټ شي کنه، نو دا د درې میاشتنۍ پورې به دې ته مونږ ګورو. شپږ میاشتنۍ چې وي نو په هغې کې دا ماشوم چې وي دا اکثر هغه آوازونه چې دی بار بار اورېدلي وي لکه د نور مشرانو ورونو خویندو مور او پلار په هغې پسې مخ اړایي شپږ میاشتنۍ پورې. دا نړۍ دې مطلب دا د اورېدو مسله ده. د نهه میاشتنۍ پورې بیا داسې وي چې کله دوی ته خپل نوم ووایي که نه، لکه فرضاً ورته ووایي چې ماشوم را ننوځي ورته وایي بابا راغی، او هغه د کس طرف ته وګوري. صحیح شو؟ یا ورته ووایي څوک ورته ووایي کور ته څوک مشر راځي، داسې نومونه چې هغې پېژندل شروع کړي وي چې ورته ووایي چې مور دې راله هغه هغه طرف ته وګوري. نو دا د نهه میاشتنۍ پورې ماشوم کوي. د یو کلنۍ پورې چې دی ماشوم اولنۍ امانی آوازونه شروع کوي لکه وي اوبه ډوډۍ داسې الفاظونه شروع کوي د یو کلنۍ پورې. او چې د یو نیم کال شي نو بیا ته ماشوم ته کله هم ووایي چې ورشه دا کتاب راواخله یا دا ګیلاس واخله، هغه ماشوم به هغه ستا هغه خبره باندې پوهېږي بیا به هغه کوي. او کله چې ماشوم د دوه کال وي نو هغه تقریبا شلو پورې الفاظ جوړ کړي وي، بامانی الفاظ جوړ کړي وي. او په بامانی الفاظو کې چې دی نو په هغې کې بیا داسې وي لکه دوه الفاظو جملې پکې وي لکه اوبه راکا ډوډۍ راکا، چې دا نه وي جوړ کړي. مطلب دا دی چې دې کې د اورېدو څه مشکل شته.
ښه، دا خو تاسو ښه په پړاوونو کې وضاحت وکړه. زه اوس دې بل خواته راځم. تاسو دواړو ډاکترانو صاحبانو څو ورځې مخکې په فیسبوک باندې یو ژوندۍ خپرونه هم کړې وه، په ستاسو د محب مشواڼي صاحب په فیسبوک پاڼه باندې، او په هغې کې تاسو د دې سماعت یا د اورېدو په اړه باندې غږېدلی وې، او تاسو پکې یوه دا خبره هم کړې وه چې ماشومان که د پیدایش سره سم د زیږون سره سم نه اوري، غوږونه نه یې کار نه کوي، سماعت هیڅ نه لري، نو د هغې علاج هم شته دی. همداسې د تاسو علاج د دې کولای شي دا ماشومان چې بالکل ناوري؟
پامیر صاحب، په زمونږ حواس خمسه کې واحد د اورېدو حس داسې دی چې دا پیدایشي د انسان نه وي، دا بیرته جوړېدی شي. او د دې لپاره دا به مونږ ویلی شو بله ورځې کاشف خبره وکړله چې دا د دې صدې تر ټولو نه غټ ایجاد دی، او د هغې وجه دا تیر شه دی چې په هغې کې دا دی چې ماشوم مکمل بېرته خبرې اوري. کاکلر امپلانټیشن ورته وایي.
کاکلر امپلانټیشن معنا دا دی چې په دې غوږ کې دننه ورته یو څه لګول کېږي، آله لګول کېږي.
بالکل، د غوږ پاټوکي کې ورته یو آله لګېږي او د دې حس بېرته راځي. نو د دې لپاره په ټوله دنیا کې څنګه چې کاشف وروي د دې لپاره داسې وي چې څنګه ماشوم پیدا شي د اولنۍ میاشت کې هغې ته هلته سکرینینګ ټیسټونه کېږي، آټیکاسټ کمیشن ورته وایي، په هغې کې ګوري چې کوم ماشوم اورېدل صحیح نه وي او دا نر فکر نه کوي، هغې کې بیا نور اډوانس ټیسټونه کېږي او هغه د دې لپاره منتخب کېږي، کینډیډیسي ګوري او بیا د دې په یو کلنۍ نه بعد د اپریشن زر کېږي چې دا ماشوم خبرې واورو خبرې شروع کړي. نو دا هیڅ واقعي دا بېرته بالکل ما داسې ډېر ماشومان ولیدل مکمل خبرې کوي، او داسې هم شته دی چې هغو خبرې شروع کړي دي، یونیورسټۍ نه ګریجویشن وکړو او پیدایشي هغو نه اورېدلو. نو دا علاج ته دی کاکلیر امپلانټیشن.
صحیح. یعنی کدا سې کسان مګوري وس محل چې دا غوی ماشومان د پیدایش سره سم د اوریدو له حصہ محروم پاتې شوی وي کار نه کوي، نو دوی کولای شي چې تاسو ته درشي مشوانه سپ تاسو ته او شاه سپ تاسو ته او تاسو یې ورته تشخیص وکړي او بیا علاج وکړي په اسلام آباد کې په خپل کلینیکونو کې تاسو کولای شي دا کار.
دغه لپاره خو مونږ اوس اپلای کړی ده، مونږ ورته مخکې هم په مخکېنی ویډیو کې مونږ ټیم ورته ښودلی دلته مختلف ځایونه دي چې د ګورنمنټ سره رجسټرډ دي، چونکې دا اډوانس دغه د کاشف چې دی هغه به د دې الو په باره کې، چونکې د دوی ډېر غټ ارګنایزیشن دی دوی کوي دا سرجري، یعنی مخکې هم کړی دي ډېر ریلیونټ به دوی دغه وي، مونږ خو دوی ته صرف ټیم ورته شو خو د کینډیډیسي کتی شو او کوم ځایونو کې دې شي ریلایبل ټیمونه هغه ته مونږ راهنمایي کولی شو.
صحیح. زه به یو بل پوښتنه د کاشف علي شاه صاحب نه وکم، بیا دلته په فیسبوک کې ځینې خلکو پوښتنې راته د غوږونو او د اواز دواړو په باره کې لیکلي دي، نو هغه پوښتنې به زه بیا تاسو ته لوړم، تاسو به ورته جواب ووایئ خوښه مو ده.
بالکل.
ها ډاکټر شاه صاحب، تاسو راته دا وای دا د آلو خبره چې وکړه مشوانی صاحب، آلی مختلف استعمال دي شي د غوګونو د پاره، موږ به یو قسم آلی زیاتره لیدلې چې په غوږ کې بخکارې دي خلکو بچ د چا به سماعت حص کمزور شو په غوږ کې به هغه الخ کاریده، هغه ایر پلګ بچو هغه به پکې ښکارېده، یو بل شی به هم ورسره تړلی او په دې جامو لاندې به یا چولی او یا به تړلی او یو څه سلسله په دې کې څومره پرمختګ شوی دی؟ داسې کېدی شي چې زه د مثال په توګه کوڼی یم، غوږ مې هیڅ کار نه کوي او زما د غوږ دننه آله ولګېږي او بهاري چا ته ښکاره نه شي، دې سره هغه دغه د یو قسم ټولنیز احساس هم مل و کنه، خلکو به ویل چې پلانکی سړی نه اوري او ورته غوږ کې آله لګېدلې ده کنه، دا یو قسم ټیبو غوندې کیسه هم وه. نو دا کېدی شي چې داسې آلې آلو په باره کې راته لږ معلومات راکړئ، څه قسم آلې تاسو استعمالوئ، د دې قیمتونه څنګه وي، اپریشنونه په څه ډول باندې کیږي، په څه طریقه لګول کیږي، او ټول عمري که نه لنډمهاله؟
ډېره مننه. دا چې تاسو تپوس وکړو چې لکه داسې الې چې هغه په غوږ کې دننه ولګي، لکه ما ته چې مسله چې زه په غوږ کې دننه مشین ولګوم، نو د دې په ځای لږ تاسو ته اول لږ داسې ډیټیل ووایم چې د دې خپل غوږ د دې غوږ د کمزورېدو لږې ډیګریانې دي، چې څومره غوږ چې کمی دی، 10% کمزورې دی، 20% کمزورې دی، که نه 50% کمزورې دی، یا دې نه ډېر زیات کمزورې دی، نو بیا دا کوکلیر امپلانټ چې دی نو دام د دې خپل یو کرایټیریا دی، مطلب یو لیول دی چې دا پورې غوږ کمزورې نو بیا امپلانټیشن کیږي، او دا لوم خپل قسم دی. نو زه به یم چې لږ ډیټیل باندې یو یو تر یو دا چې خوشي نو ډېر بخی، اول به زه سټارټ وایم چې دغه غوږ نارمل څومره وي او بیا کمزوري څنګه راځي او بیا کمزوري ته تر څو پورې ځي. نو غوږ چې کوم دی، د غوږ چې کوم پرسنټیج دی، کوم پیمانه چې د دې لپاره جوړه کړې ده، نو هغه د ماینس 10 نه والا د 120 مطلب یو سره شل پوری د زم غو غورې دی شي.
ها دا دغه د ډیسیبل ورته وی،
د ډیسیبل ورته وی، بالکل ډی بی ورته وی. نو بیا د دې ماینس 10 ډی بی نه والا 40 ډی بی پوری چې کوم ده، نو 20 ډی بی پوری دا نارملی، ماینس 10 نه والا شل پوری دا نارملی 20-25 پوری.
ها
او د 25-25 نه والا 40 پوری دا په مایل ډیګری کې راځي، مطلب لږ شان معمولی شان مسله راځي.
ها
او د 40 نه بعد چې کومه ده 50-50 پوری چې کومه بیا درمیاني مسله راځي.
ها
او د 50-50 نه والا 50-50 نه والا د تقریبا اویا پوری چې کومه نو موډریټلی سیویر راځي.
ها یعنی کزه دادا سی وایما چې که یو کس منفی 10 ډیسیبل आवाज اوریدای شي، نو معنا دا چې غوږونه بالکل سم دي،
بالکل د شل پوری، بلکې د 50 ډی بی پوری اوري، نو ته نارمل وي.
ها د منفی 10 نه تر 50 پوری، مثبت 50 ډیسیبل پوری غږ یو کس اوریدای شي، او تفکیک دغه توپیر پکې کولای شي د اوازونو مختلف دغه کنه باغی کې فرق کولای شي، نو معنا دا دی چې غوګونه سم دي. که دا جمع 15 ډیسیبل ډیسیبل چې دا پیمانه د پدی باندې تاسو اوازونه ناپوي کنه، نو دا جمع 15 نه مثبت 15 نه چې تر 15 څلويخت پورې اوري نو او د دې نه ټیټ اواز نه اوري نو معنا دا دی چې معمولی ستونزه لري په اوریدو کې،
معمولی ستونزه لري. دا چې
خپل پامیر صاحب په دې کې ضروری دار ته کې نن موږ د اوریدو نړیوال ورځ دا نو په دې کې بیا کرایټیریا دا ده چې کله څولېخ ډیسیبل نه کله بر وي په غټانو کې هغه نه اوري څولېخ ډیسیبل نه، بیا موږ ویلي چې دا هیرنګ امپیرډ دی، دا اوریدو معذور دی صرف او په ماشومانو کې د 15 کال پورې چې کوم ماشومان په هغه کې دیس ډیسیبل بیا موږ معذوری اخلو ولې چې هغه سکولینګ کې وي سکول خبرې اوریدل د هغه لپاره ضروری دي. نو د دې نه چې زیات د کوم خلکو مسله راځي هغه بیا موږ ویلی شو چې دا اوریدو معذور دی.
صحیح، خو سطحې چې دي هغه لیولونه چې دي لکه څنګه چې شاه صاحب وویل نو د دغه کم بیا معتدل ماډریټ او سخت او بیا چې د دې نه بالکل زیات شي چې ډېر لوړ غږ نه اوري یو کس نو بیا هغه په دغه کې راځي پروفاونډ یعنی ډېرې اعلی سطحې ستونزه لري. صحیح،
بالکل
بالکل. ښه، بیا د دې علاجونه په څه طریقه باندې تاسو کوئ؟
دې چې کوم موډریټ یا چې کوم درمیانه یا درمیانه سی وای نو دې کې تاسو چې کوم ویل لکه ماده چې مسلې نو زه وکی دنه ولا مشین لګولې شمه
ښه
تقریبا چې ستونزه تقریبا او یا پورې نو بیا مونږ هغه کې وکی دې شي دنه مشین د مشینانو قسمونه وځو چې تاسو ته د مشینانو چې کوم قسمونه یو ته بي ټي ای
ښه
بي ټي ای مطلب چې دې بیهایند ایر چې هغه وکه نشاته لګي
خا یعنی دا غوګ دننه لګیږي بهر نخ کړه
غوګ نشاته لګی شاته رپتا
خا دا غوګ په څټ کې لکه دا انسان په دې سر سره لګیږي
ها
صحیح
او یو کی یو ته وی باډي وان چې نو جتا سو چې لکه په خوانه زمانه کې بہت ستارو مشين په باډي کې لګیته له او هغه څه بتارو لکه سکه زمو سره هند فری ډای کی نه یو دا زمو سره راځي دینه بعد زمو سره بیا راځي آی ٹی ای هغه بیا ان دی ایر راځي چې هغه په وخت کې دنه لګي
ښه
او دا غي بیا دوه قسمونه دی یو ته وی سی ای سی چې هغه بیخي په دې کانال کې د وخت د کم چې کم سورې دی سټارټینګ کې په دې کې بیخي دنه لګي آی ته سی ای سی وی کمپلیټلی ان د کانال او دا غي نه بعد یو بل راځي چې کم نن سبا کې جوړیږي نو ته آی آی سی آی آی سی مطلب دی چې انویزیبل ان د کانال چې په وخت کې بیخي دنه لګي هغه ډېر مشکل سره بیا پاکستان کی خبر ہوئی کم چی خلق دسی ډیر زیات چاته معلومات یا سنئی او یا دسی لو سوشو اکنامک سټیټس کی بات کیږي نو هغه بیا لږ دسی فیل کوي چې کوم ته راو مشین ښکارې شنو مت په خلک خبري وکي یا سیاست خو کوم خلق هغه د باره بیا مو ټریننګ کوو هغه ټرین کوو چې د مشین نه تاسو وري او आवाज راځي نو د دې څه چې کوم له تاسو سره نه چې تاسو په ښکارې مو تاسو به دې ښکارې شي دې باندې بیا مو مخکې دیو ګایډ کوو ټیک طریقې سره او د کوکلیر امپلانټ باندې به خبر وکم کوکلیر امپلانټ چې دین وغه بیا کوم چې د چستون زده نه 90% نه سی وای
ها
او هغه ته یو نارمل ماشين کار نه کوي بي ټي او تکار نه کوي مطلب د وخت شاته لګول ونه ماشين یا بل ماشين ورته کار نه کوي نو کوم ډی ټرایل یې موږ کو هغه کوشش سمونګه سیستم کارونه کې نه داغې نه بعد بیا موږ کوکلیر امپلانټ طرف ته کوو نو هغه بیا ته 100% چې کوم مسلې پای کې بیا امپلانټ کوو او د امپلانټ کوم دي پوهی سي کامیاب سٹوری شیئر کم چیز د پاکستان یو معشوم دے کم چی په دو کال په عمر کې کوکلیر امپلانټ شوی او د همدې ادارې سره اپلیکیشن دی راغی زموږ د ادارې سره شوی نو هغه اوس ماشاءالله د قران مجید حافظ دی ون قران مجید راغی په فسکړه دی او ګینیس بک اف ورلد ریکارډ کې راغی نوم هم راغلی
سم ده. ډاکټر مشوانه صاحب، دا دغه یو بل پښتنه زکوم بیا غین ورست دی اوریدونکو پښتنو ته زو دا مهمه زکوم بلل چې دا د ټولنیزو رویو او سلوک او په اړه کې دا ډاکټر شاه صاحب هم په دې خبرې وکړي. موږ اکثر وایو دا کون دی پلان کې سړی او کون دی غوګونو دروند دی کنه، دا خبرې ورپسې کې ورپورې خان دی، په دې اړه کې تاسو وایي دا دا وینا یو ماشوم ته کول چې ته په غوګونو درونی یا کونی، دا د په شخصیت او پراتلونکو باندې څه اثر لري؟
پامیر صاحب، ما بل ځای په خپل ویډیو کې هم دا خبره وکړله، معذوري ډیسیبلټی چې دا هغه دا دی چې یو کس به په ځینې کارونو کې به هغه ډیسیبل وي، خو نور د هغې کم حسونه دي، د هغې نور لیاقتونه دي، قابلیت دي، هغه به کېدای شي د نورو خلکو نه ډېر زیات ښه وي.
بالکل.
نو تاسو په یو خارج کې اوسېږي، تاسو ته اندازه ده چې ډیسیبلټی څوک عیب نه ګڼي. او دا صرف زمونږ په پښتنو معاشره کې ده چې کونه ړونده ګوډه دا د ماشوم هغه کم د ماشوم شخصیت وي په هغه ډېر منفي اغېزې لري، او په کار ده چې د نه بالکل ځان وساتو. ما دونه پورې هم کتلي چې د نظر دپاره خلک چشمې لګي، د خپې دپاره خلک همسا واکر دا ګرځي، خو علي ته څوک نه تیاری، او خاص کر جنکۍ راځي دا کمو چې ودونه کېږي، او ډېره غټه مسله دا هو دا وی چې یعنی دا کم اوري کدي چې دا غو کې له ولګ ولګ په ور دي واته نه کیږي، دا ډیره غټه سوشل فوبیا مونږ لري نه جوړ کړی دا. اوس که زه تاسو وایم چې په دنیا کې 50% خلک نه اوري، نه نه سټټیسټیک چې کوم WHO شیر کړی دی پرون ناول پرون، 50% نه زیات خلک په دنیا کې نه اوري، نو چې 50% خلک ته دنیا نه وباسي دا ډیره غټه آبادی ده. او په کال 2050 کې به دا تقریبا دا تعداد به دوه چنده کیږي. اوس زمونږ سره 3.6 میلیون خلک خبرې نه اوري، او په کال 2050 کې به 900 میلیون خلک زمونږ سره نه اوري، په هر لسو کې به یو کس خبرې نه اوري. نو تاسو سوچو کې اوسط زمونږ د پښتنو د کم کورونه چې دي په قبایلي سیمو کې، چې مونږ کله دلته کار کوو په دې آی ڈی پیز کې، مونږ به د یو فامیل تعداد به مونږ اوسط 9 کسان نه غستل، مطلب په کور کې تویل شي یو کس نه اوري په دا نن نه دیش کال وروسته. نو دا یو کس به مونږ خامخا مونږ په دې تانه ورکو، دا باندې به مونږ غوونه کو چې کونه دا، نو دې سره هغه شخصیت ډېر منفي اثرات لري، او په کار د خلکو سره ډېره همدردي وشي، او دا غو خیال وساتل شي نه چې هغه باندې داسې غوونه وکړي. پامیر صاحب، یو خبره وکړه چې زه هم منشن کوم په دې کې، یو خبره زه خپل طرف وکړم.
مهرباني.
تاسو به یو سینسدان نوم به مو اورېدلی، چارلس ایډیسن نوم.
بالکل.
دا چارلس ایډیسن چې کوم وو، نو دا یو سینسدان وو پاتې شوی دی ډېر ډېر کم نوم چې پلپ دی نن چې موږ دې رڼا د لاندې ناست یو، دا هغې چې کوم دی ډسکوري دا هغې دا ایجاد کړی دی.
او تھامس ایډیسن.
تھامس ایډیسن نو هغه چې کوم دی، دا هغه وګونم کمزوري او دا هغې سترګې کمزوري وي. هغه چې کوم دی د کالج د سکول نه چې کوم دی استاد راغلی چې تاسو سي دې ته نه آواز راځي او دا کوېسچنینګ کوي، دا خبرې نه اوري. او هغه چې کوم کور ته راغی، نو دا هغه مور هغه چې کوم دی موټیویټ کو، هغه کارډ کو، هغه حوصله ورکړه چې تاسو د ټیچر ماته دا لیکلي دي په دې کاغذ کې، او ماته دا وویل چې دا دومره قابل دی چې دې ته چې کوم دی مونږ سبق نشو پڑھاوهلی، نو دا دومره زیات قابل انسان دی. هغه هغه کانفیډنس او پایګي هغه جذبه وا، د مور خبر وغیلا جذبه ورکړه، کانفیډنس ورکړه، هغه د دنیا له ټولو نه ډېر سنسان جوړ شو.
بالکل صحیح.
نو دا شان چې کوم زمونږه معاشره د پښتون معاشره نو پایګي خو ډېر زیات چې کوم څنګه څنګه ډاکټر صاحب وی چې لکه مونږ ډېر زیات خلکو ته خبرې سناو، خو بیا پښتانه مونږ د نورو قومونو په لحاظ سره ډېر تانه خلکو ته ورکو. نو دا مونږه دا خلک چې کوم داسې یو ماشومی نو هغه ته مونږه جو خاطه یو چې حکم دی، خو په دې ځکه چې تاسو ډیر زیات مخ کې دا یو نه کوم دی نام نه دی، یو نه تل حساب کتاب دی، او تر چې انسان یو هیڅ کمزور شنو دا سره بل هیڅ نور کې ښه کار کوي.
سم.
زما تمره چې ورودین کې دا وته زما دا غته دا ریکوست دی او دا نو ته یو ارزو دی چې سومرم ستاسو په اډوپیش کې چې معنی ماحول چې وته موږ وایو انوایرمنټ کې سومرم چې سومره خلک چې هغه کم اوري یا کم دي یا نور څه داسې قسمه چې کوم دی هغه ته مشکلات یې په دې ژوندۍ کې چې هغه نشي کولای، نو هغه سره مدد کوي، هغه ته فکر کوي چې موږ سره مدد کوو.
دا یعنی کمزوری ورته مخای مې ورته پډاګه کوي چې د پلانکې د ستون زلرینو د دې د وجنه زور سره خایم بلکې د دې سره ذکر نه کول پکاره د عادي انسان په توګه باندې چلند ور سره پکاري.
بالکل بالکل چې ماته څه د انسان مثال درکړو دا غوند نه غړ مثال
سید روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږ یاست اوریدونکو که غواړي چې ټلیفونونه وکړي او د غوږ په اړه باندې د غوږ د ستونزو په اړه یا د سماعت د هیڅ په اړه باندې پوښتنه وکړي نو دا شمیرې واوري او ټلیفونونه راته شروع کړي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00422 11 40 15
د وایبر شمیره مودا
00 300 93 6 40 96.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږ یاست د غوږ پر ستونزو او د سماعت پر ستونزو غوږیږو ډاکټر محب الله مشوانی او ډاکټر کاشف علی شاه صاحبان را سره دي له اسلام آباد. ډاکټر صاحبانو زه به تاسو ته پوښتنې د فیسبوک یو څو ولولم. تاسو هر یو چې غواړی هغې ته به ځواب ورکوي. پوښتنې را سره ډېرې دي او وخت را سره ډېر کم پاتې دی نو تاسو کې چې کم یو بولی چې دا زما تخصص دی هغه به ورته جواب ورکوي. د پوښتنې دا د دلاور خان ننګراري راته لیکلی دي چې د هډفونونو یا د ګوشکو استعمال په غوږونو کې څومره تاوان لري او په دې اړه باندې لږ راته وضاحت وکړي.
پامیر صاحب څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویله چې په دنیا کې اوس 400 شپږ شپېته میلیونه خلک نه وي او دېرش کاله پس به دا تعداد ډېر زیات شي بچته به شي 900 میلیونه. دا صرف د دې وجنه چې ریکریشنل اکټیویټیز یا په تیزه موسیقي اورېدل چې دي نو دا به په دنیا کې زیات شوي دي. د دې له وجنه به کېږي نو دا غوږونو ته سخت نقصان رسوي. بې ضرورت اورېدل دي په کار کم وخت ضرورت وي د چانته جاب داسې وظیفې داسې وي چې هغه هیډفون استعمالوي په کار پر والیوم کم نه کم وساتي. کوشش دې وکړي هیډفون دې نه استعمالوي د هغې په ځای باندې د هغه کمپیوټر یا بل د هغې لاؤډ سیسټم چې وي هغه دې استعمال کړي او په کم آواز کې دې استعمالوي. او که بیا هم هغې ته ټلیفون ډېر اورېدلي نو په کار داده چې په منځ کې وقفه ورکوي. مسلسل او تیز آواز اورېدل د غوږونه رګونه کمزوري کوي غوږونه خرابوي او د دې نه بچ کېدل پکار دي.
په دې کې یو زمینی پوښتنه بله ما سره دا ده چې عام کنسرت ته که سړی ناستی مخامخ موسیقاران لګیا یو سندرې وایي هغې ته ناسته او په ټلیفون باندې په هډفونز باندې سندرې اورېدل په دې دواړو کې فرق څه دی او کم یو زیات تاواني دی؟
پامیر صاحب کنسرتونه چې دي چونکې د ورور د ننګرهار نه پوښتنه کړې ده په کابل کې ما دغه ودونو له زه تللی یم هلته چې دا کومه موسیقي لګېدلي ما سره په دې موبایل کې ایپ دی زه دا ډیسیبل هلته ګورم. مونږ وایو چې کوم تیسترین آواز چې کوم د هلیکاپټر آواز وي کنه یو سلس یو سلسل کې وي یا د ډز برابر نو دا په کابل په دغه کې چې کومې د سالونو روسي په هغه کې لګېدلي داسې آواز چې دی دا د پنځاتیا ډیسیبل نه چې کوم آواز اوچت وي هغه د 8 ساعتو نه زیات چې واورې غوږونه خرابوي. دې ته رول 5 وي د 5 اصول فرضاً 85 ډیسیبل آواز ته د ورځې په 40 ساعته کې 8 ساعت اورېدی شي خو که 5 ډیسیبل زیات شي فرضاً په کارخانه کې آواز 90 ډیسیبل وي او 7 نو دا به بیا ته 4 ساعته په هغه ځای کې کار شي کولی. که سره دا پنځه نوي شي بیا تلته دوه ساعته کار شي کول لکه دینه سیات زیات کار کوي غوږونه رګونه خرابوي نو دا هیډفون خو په خپله باندې هم ځکه نقصان کوي چې خدا موږ سره وخت را سره وي ډېر تک او کنسرټونو ته هم ډېر تلل نه دي په کار کو په دې کې قانون جوړېدل په کار دي په کار چې دا اوازونه کم وساتلی شي
او دا سه کارونه چې سړی کوي لکه دا زما په راډیو کې کار دی موږ تقریبا هیډفونز لګولي رپورټونه ایډیټ کوو یا خبرونه کوو دا اوسم چې تاسو سره لګیایم غږ می ټیټ ساتلی دی بالکل لکه دا څنګه چې پاغه پیمانه ده دلته لګیدلې ده نو دا غې پاغه د منځ نه نیمایي نه می کم ساتلی دی زه تاسو سره خبرې کوم یا ځینې کسان په کارخانو کې کار کوي یا ځینې کسان ډرایورانی ګاډي چلی په بازارونو کې کار کوي دا شور کوي دا ځان څنګه ښه ساتلی شي چې غوږونه صحتمند څنګه ساتلی شي
په دې کې خو پامیر صاحب دا ځینې خبرې چې دي دا په حکومتونو پورې دي دا دولتي قوانینو سره کیږي فرضاً د هر چوک په لاهور کې یو سټډي مخکې شوی و هغه د لاهور د مختلفو چوکونو میرمنټ کړو د نایزه اگر ډیر خطرناک ریسیبل دی یعنی زه تاسو وایم کوم د کلو خلک دی هغه خاوري د خارونو خلک خبرې ناوري تیز خبرې کوي ولی چې هغه کم خلک وتناس چې هغه ناوري نو د دې لپاره قوانین ډیر زیات ضروری دي باید چې قوانین د دې لپاره جوړ شي کارخانو لپاره چې دي په ټوله دنیا کې هغه لپاره اصول دي چې شپږ میاشتې بعد هغه د خپلو کارمندانو ټیسټونه کوي او چې کله هم داغي او غوګونه کمزوري شي هغه پاکده په خپل امپلایر باندې په خپل کارخانه والا باندې کیس کوي دا خپل ورته تاوان تخلي نو د قوانين مستقله باندې په کاپدارې چې به سه شور جوړ نو کومه په غزینو کې دا سیګاری چې هغه تیز وازونه کوي دغه انجن او دغه لپاره قوانين پکار دي بل ایئر پلګز پیدا کیږي نن سبا کمزینو کې چې ډیر ځا چوری په کار راغی ایئر پلګز دي او قسم داسې سپنج وی واړ واړ هغه په غوګونو کې کیدو او بیا دغه شرط په شور دینو کې کارو
سید ابراهیم دلسوز راته پښتنه لیکلې ده چې تاسو دواړو ته احترام خودلې د پخوست او ځاځي میدان ولسوالۍ کې وسی او دواړو ته ډېر احترام وړاندې کوم او پښتنه مې داده چې زما غوګونه ډېر زیات خارخ کوي د نننه غوګونو کې کم خارخ خود غوګونو بهرنۍ غاړې ته ډېر زیات خارخ وي وی ډېر زیات ورسره په تکلیف ما د اوریدو هیڅ مې وی تیز دی وی ستونزه نه لرم په اوریدو کې وی که څه مشوره راته راکړئ زه څه وکم
پامیر صاحب مونږ خو نن د اورېدو باندې موضوع باندې خبرې کوو نو د خره خو ډېر وجوهات کېدی شي لکه لنډ زه تاسو وایم کېدی شي ویکس پکې جمع شي وي کېدی شي د دوی عادت په خپل غوږ پاکې د هغې سره هم کېدی شي یا کېدی شي په سر کې یو قسم انفیکشن کېږي مونږ وایو چې د سر کې خشکي ده یا پخه ده د هغې سره هم د غوږونو خارښت پیدا کېږي دا چې کله ډاکټر معاینه کې پته به ولګي
ښه دلاور خان ننګراري صاحب لیکلي دي چې کچېرې والدین د اورېدو په هیڅ ستونزه لري ناروغي لري نو دا امکان شته چې ماشومانو ته هم د اورېدو د یا د سماعت د هیڅ کمزوري دا مرض انتقال شي یا د ستونزې انتقال شي یعنی وراثتي یا میراثي بڼه لري دا ناروغي
بله پامیر صاحب ډېر مرضونه شته دي او د تمنګ کنسنګونه سیرنګ لاس وایو دا چې کله د مور او پلار دوانو دا اورېدو مسله وي نو هغه بچي چې دي یعنی دوانه ګونګیان نو چانس لري چې هغه په بچو ته هم دا مرض منتقل شي دا هغه خلکو کې چې کم د یو خاندان وي یعنی تر زامن ترزوی ترلور او داسې خپل فامیل کې چې چا ودونه کړی وي دغه خلک یا کم خلک چې په خپل قومیت کې په خپل کاست کې دغه کوي ودونه کوي یا هغه خلک چې کم خلک په خپل مذهب کې دننه ودونه کوي نو ځکه دا کنسنګونه سیرنګلاس په مسلمانانو او یهودیانو کې ډیر زیات دي او دغه شکتی کې بیا موږ راشو زمنګر سوسایټي نو لخاص کر کوم کې چې قبایلی علاقې دلته چې کوم استډی شوی دي په ایران کې او په پاکستان کې چې کوم قبایلی دغه دی سوسایټي نه دی پاغو کې داشته دی یو ماشوم نه بلته په اسانۍ باندې دا منتقل کیږي د ماشوم نه مطلب که د یو ماشوم دغه دغه شان مزور پیدا شي نو پر نور ماشومان هم مزور پیدا کېدو چانس شته دی
صحیح کاشف علی شاه صاحب تاسو ته چې دا کم خلک د غوګونو د سماعت د معاینه لپاره راځي او سماعت ستونزې لري او بیا تاسو ورته مختلف آلې لګوي په دې کې ډېر زیاتره تعداد چې دی دا د اندغه سه خلکو دی چې دا میراثي کورنیو کې د ننه ودونه کړي کزن میرجز چې ورته وایي تر زامن سره تر لور سره ماما زوی سره ماما لور سره
او پامیر صاحب زمون سره چې کوم ډیر زیات کیسونه راځي نو هغه همدغه یې چې هغې د میراثي مسلې او دیگه ضروری نه ده چې دا د خپل خاندان کې د واده د کولو د وجې نه وشي. داسې ضروری نه ده، ډېرې داسې خاندانونه چې په هغو کې دا مسلې نه وي. خو کوم دلته اسلام آباد کې په خپله باندې مونږ یو ریسرچ کړی، یو سټډیم کړی وه، اسلام آباد چې کوم دی نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینټر دی، هغې کې مونږ 3000 ماشومانو چې کوم دی نو د هغې نه تپوسونه او کوشچنیرې وکړې، د هغې له پرچې ورکړې چې دا کور ته لاړ شي ټکې کوي. نو پای کې مونږ دا قسمه سوالونه لیکلي چې دا کم داسې واده چې دی نو دا خپل منځ کې د خپل ترلور ترور لور یا داسې خاندان کې دننه کړی نه بار نه چوی دی. نو پای کې چې زموږ سره کوم 80% ریزلټ راغلی نو هغه خپل چې کوم دی خاندان کې دننه انټر فیملیز میرج و کنه خپل خاندان کې شوي وو. نو دا چې کوم دی ډېر فیملیز کې نه کېږي، کم فیملیانو کې چې کوم دی دي کې دا ریزلټ راځي چې خاندان واده کېږي د هغې له وجې نه دا مسلې راځي.
صحیح دی. ښه، محمد عادل صاحب لیکلي دي ډاکټر صاحب چې په غوږ کې د غوا غوړي اچول د علاج لپاره ښه دي د غوږ.
پامیر صاحب مرض یې نه دی لیکلی، کم مرض فرزن زه بدل ته ووایم څه مونږ اوس هم میډیکل چې زمونږ کوم کتابونه هغه کې دا لیکلي دي، یو کس دی فرزن غوږ دی، یو څه شی ورننوتو خزنده ژوندی څه، نو ښه خبره دا ده چې هغې ته په هغه وخت باندې د زیتون تیل کنه هغه ته ور اچولی شي. نور د غوا خوړي او دا علاج نه دی. کم وخت کې خلک مختلف پریکټیسز کوي او د کله کنټرول شل دي، خو چونکی وو سار دي کې اینټي سپیشلیست دی نو دا سیستم نه دی اچول پکار. خو یو دغه دی کله یو زنزا ماش څه غوږ ته ورننوځي نو هغې ته اوبه ور اچول یا غوړي ور اچول یا د زیتون تیل داسې نه چې ګرم څه ور وانه شي، نو د هغې سره داسې وشي چې هغه کم خزنده وي هغې ته اکسیجن بند شي او مړ شي، پکې غوږ پردست شروعی نه کی. نو دغه یو ریکمنډیشن شته دی، نور غوږ کې سم اچول نه دي پکار.
صحیح. قادر ولی شباب لیکلي دي له پکتیا څخه چې زما په غوږونو کې چونګه ځي، وی کله چې کوم شی تیروم یا خپل لاړې تیروم وی دومره سخت ورسره په تکلیف یم، وی د دې څه علاج دی علت دی د دې به څه وجه؟ نو دا د سماعت سره تړلې نه ده، خو د غوږ یو مسله ده
چې څه کېږي. پامیر صاحب آواز ورسره کې
وی ډېر په تکلیف باندې، یو شی چې تیروم په ډېر تکلیف باندې خارښ غوندې کوي، داسې چونګه درد غوندې څړیکه غوندې داسې ورته کوي.
نو که د خوراک سره وي پامیر صاحب دا بدي د جام دا بره کم دا چې ته دا جاینټ چې دی ټمپرومنډبولر جاینټ چې ورته وي دا جام چې بره د غوږ لاندېنۍ حصه کې زمونږ دا د جامې دا هډوکې دغلته دغه ځای نه شروع کېږي. نو کله چې په دې کې مسله وي دا دې چلو کې خپله خوله دې بیرته کې بیرته لږ خا پوره دې خوله کلاو کې بیرې بند کې که دلته په کې ټک آواز کېږي کلک ساؤنډي مطلب دا چې دې جاینټ مسله رزه کورته دی غوږ کې درد کېږي. د دوی نرف یو دی دغه یو نرف چې دی نو دا هم د جامې له دغه حس ورکوي هم غوږونو له ورکوي، نو ځکه د دې خولې بیرته کولو سره دې په غوږ کې بیا درد کېږي.
صحیح. او د ابراهیم دلسوز صاحب دا د خارخ خبره چې کړې وکنه، نو تاسو خو هغه ته جواب ورکړه، دته یو کس جواب ورکړی دی په تبصره ورته لیکلی، زه ستاسو نظر ور باندې غواړم. د لیکلی دی وی چې په اورېدو کې مشکل نه لري، وی د خارخ لپاره له خپلې ګوتې څخه فائده اخله، هغه ګوته پکې وهه په غوږ کې او وی یاسې سخت خوند هم کوي چې غوږ کې دا ګوته وهي او دغه کوي.
پامیر صاحب د دې سره هم دا کم خلک چې غوږ پاک استعمالوي د ټولو خلکو لپاره، زه به تاسو ته ووایم د انسان په بدن کې تاسو ګورئ دا زمونږ ګوته چې دا پوزې کې ورننوځي، سترګې کې ورننوځي، نیچرل اورفیسس کې غوږ ته ګوته نه ورننوځي، که زی هم د پردې ته نه رسېږي، یعنی قدرتي طور باندې ګوته داسې جوړ شي، انسان داسې جوړ شوی دی چې غوږ کې به هېڅ شی نه ورځي. که نه داسونه چې زه د خلکو دا شوقونه ګورم چې خوند اخلي او دا کاټن بارز یوز کوي، دا غوږ پاک یوز کوي، د ټولو خلکو مانه چې کم
راغلي پکې وهي.
اچھا بیا نه دا اسلام آباد کې چې زه کله پورم خطا دي مفته خلک زه وته شل زل وای چې دا غوږ د پاره نه دي، نو دا خلک ته چی وی دي سره او دا د غوږ کما زه تاسو وایم اندازه تن کما دې مریضان کتل چې غوږونو پر دې سورې دا، نو په دې کې د بیماری د وجه نه ما دوه مریضان ما ته یاد شي او تیر ورځو کې اپریشن وکړو، یو په بل یو مریض دا نور ټول هغه دي چې په خپل غوږونو زخمي کړي دي. نو په غوږ کې به نه ګوته ووي نه به پکې کړي وي هیڅ سبب پکې نه.
صحیح.
وقت چې دا کوم زموږ سره جوړیږي پامیر صاحب کم وکس جوڑی گی کم دا
موم جوڑی گی وکس جوڑی گی
بالکل دا چې څنګه دی خوله کې لاړی جوړیږي د لاړو کار دل چې زموږ خوله نرم ساتي او په خوراک چې هضم کولو کې مدد ورکوي نو چې دی غوږ کې کم هیرې جوړیږي کم وکس جوړیږي نو دا زموږ سره د غوږ د ننۍ حصه نرم ساتي او پر دې د ماتېدو چانسز په دې کې ډېر کم نو دا یو نارمل طریقه کار دی دا په خپله جوړیږي د بار نه راځي دا ښه خبره ده کم خلک چې نارملی امیون سیستم ہے نارملی باڑی چې کم قوت مدافعت اگر نارملی نه
علامت صحیح ما سره ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر محب مشوانه صاحب که تاسو ته څوک د درزی د دغه د پاره د علاج د پاره نو کم کلینیک ته تاسو درزی او د مشال رادیو اوریدونکو لپاره به تاسو څه ورسره دغه کوئ مرسته به ورسره کوئ څه ډیسکاونټ به ورته ورکوئ په پیسو وغیره کې کنه
پامیر صاحب چونکہ منگا تاسو مخ کے نہ پیجن ملگری روریم دا دا غوگن پہ حوالے سرا دا آلو پہ لگاولو کی پا ملیاتون کی پہ ہر چھ کی ڈیر زیات دغا کی گی دل تا دوکی کی گی دا مریضان سرا زکے نما ایل آئی ڈی این ٹی ہاسپٹل دا واحد ای این ٹی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل دے پپنڈے کی سید پور روڈ باندھ دے حال تک نما پخیوں وقت کی او دا مازی کی مخا مخ کی بیزی کی نم دا وونا دا نہ بجو پوری ایڈوانس میڈیکل سینٹر اسلام آباد کی کد مشال ریڈیو کے ذریعہ بانے راضی ہر سے کی دا پختانو نے زما آواز اوری دل ترازی دا ٹولو نہ پیش رفتہ ملیات غبے کی کد علی ضرورت ہوئی کاشف روڈ دل تناس تھے جس طرح واحد زما را دا غشے چھ پدی آلو کی ڈیر زیادتی دوکی کی گی زما یل جی کم مریض در لے گا ما آگے نہ خپل جائز خپل کاروبار آگا گاٹا پوی دین علاوہ تاکم و طریقوں سے رچی دخکی گی اب انی او ډیر ایڈوانس دا کی زما چونکہ پخپل دا اور دو مسئلہ دا دوی مال ڈیجیٹل دا کڑی دا الا لگاولی دا دوی نہ ماول لگاولو غزر خپل موبایل نہ کنٹرول ما نو دا سہولتوں نو ټول اسلام آباد کی ستے کم اور دن کے رال نو خام خا دا او خیال بساتو دا زما فرضن دی او اتیکل پریکټس کو او کڅو کوم د اتل خامه خبره او ته ډیسکاونټ او سہولت به ورکو دلته ان شاء الله
سید تاسو دواړو سره وخت اکثر نه کنيز ما ډیر زړه غواړي چې تاسو رو غواړم او د خبرونه کې در سره وغږیږم نو بیا به هم ان شاء الله په دې موضوعاتو باندې غږیږو ډاکټر محب مشوانه صاحب او ډاکټر کاشف علي شاه صاحب ډیر زیاته مننه چې را سره برخه واخیسته خوشاله اوسئ آباد اوسئ
تعالی آباد اوسئ پامیر صاحب په مخه
من خدا پامان روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پېتر رسیدي بلونه به بیا در سره په مخه مخه